اوردونکو د مشال ډیو په یو بل اغړی کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه منی وخت ورځي لز بجی شوی نن د خالي ورځ د 2014 کال د جنوري د میاشتې 25 منټه ده. په دې غړی کې به واری په مستون کې د وسلوای ډلې لشکري جنگي په ضد عملیات په پاکستان او په ځانګړي توګه په بلوچستان کې د فرقې د تشدد جاتې دو لاملونه چلی. په خبر پښتونخوا کې د پولیو د کارکونکو بایکاټ دا به هم واری چې آیا په پاکستان کې د ترګرۍ د مخنیوي لار یوازې فوجي عملیات یو که څنګه او آیا په شمالي وزیرستان کې به فوجي عملیات یوازې د تحریک طالبان پاکستان پر ضد کیږي او که نه د نورو وسلوالو ډلو پر ضد به هم وي. نور هم به شمېر رپورټونه لرو خو لومړی انیسه اجمل ته ورځو چې تاسو د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د بلوچستان په مستون کې ملیشیا ځواکونو د لشکري جنگوي وسلوالي ډلې پر ضد عملیات پیل کړي. په پیښور او چارسده کې د پولیو ضد کارکونکو په کمپاین کې د برخې غستونه انکار کړي او د مصر په مرکز قاهره کې پرون په چاودنه کې یو کس وژل شوی. اوسته خبرونو تفصیل. په بلوچستان کې د ملیشیا سواکونو سرتیری ادعا کوي چې په مستون کې د جمعې پر ورځ د لشکري جنگوي وسلوالي ډلې پر ضد عملیات پیل کړي. په کوټه کې د ملیشیا سواکونو یو مشر کرنل محمد اعظم د جمعې پر ورځ خبریالانو ته وویل
آپریشن میں فرنٹیئر کور اور پولیس کے 350 جوانوں سمیت
فردی عملیاتو کی د ملیشیا ځواکونو او پولیسو د درینم سو سرتیرو په شمول څلورو هلیکوپټرو او بکترباند موټرو برخه واخیسته. دا عملیات چې د مستون په درینګړ کانک بابری کنداوا عمرآباد نوزان بشام کوشک دولایی او کلی نهال کې په ډیره کامیابی سره ترسره شو تر نوې زیات شکمن کسان ونیول.
کرنل محمد اعظم زیاتوی په دغو نوي کسانو کې درې او یا کسان د لومړیو پلټنو وروسته خوشی کړي او پاتې 19 کسان یې کویټې ته د پلټنو لپاره لیږلي دي. د خیبر پښتونخوا په پیښور او چارسده کې د پولیو ضد کارکونکو ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو نه انکار کړی. په پیښور کې د پرایمري سکولونو استادانو تنظیم او په چارسده کې د پولیو ځینو کارکونکو پرون مشال لیډیو ته ویلي چې د پولیو په ټیمونو د وسلوالو د بریدونو له وجې دوی د پولیو په کمپاین کې برخه نشي اغستې. بلخوا د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر پرون مشال لیډیو ته ویلي چې د پولیو ټیمونو ته د امنیت ورکولو لپاره دوی د وفاقي حکومت نه د 400 اربو روپو غوښتنه کړې او صوبایي حکومت به په هر قسمه حالاتو کې د پولیو کمپاین ته دوام ورکړي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو لپاره سلاکار سرتاج عزیز او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری با د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي مذاکراتو په لړ کې ملاقات کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا مشال لیډیو ته پرون په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې سرتاج عزیز او جان کیری با د جنوري په 20 نیټه په واشنگټن کې ویني. خبر پاڼه زیاتوي د وزیرانو په کچه دغه ستراتیژیکي خبرې به دواړه مفاداتو د خبرو لپاره موکي برابر کړی. د امریکا دفاع وزیر پاکستان ته د اتحادی سپورت فاند لاندې د 15 کروڑ او 100 لاکھ ډالرو د بقایا جاتو د ورکولو په اجازت نامې لاسلیک کړي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړي چې دا خبره په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن 13 ورځ د خزانه وزیر اسحاق ډار سره د ملاقات پر مهال کړي. ریچرډ اولسن وایي پاکستان ته به دا پیسې د فروری په 16 نیټه ورکول کیږي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص پلټون کې جان سپکو د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزارت څخه غوښتي چې افغانستان ته د مرستو او د پروژو په لړ کې باید له جدي سار نه کار واخلي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پلټون ادارې سیګار د جمعې پر ورځ په یو نوي رپورټ کې ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له 2015 کال راهیسې د افغانستان د عدالتي نظام د پراختیا په مقصد لږ تر لږه 2.5 ملیون ډالر لګولی دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. رپورټونه وایي د مصر په مرکز قاهره کې د جمعې پر ورځ یوې سینما ته نږدې په چاودنه کې یو کس وژل شوی دی. دا په دغه ورځ څلورمه بمي چاودنه وه. د حملې د هغې وروسته وشو چې په قاهره کې د جمعې د ورځې په سهار دریو بمي چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شول او زیات شمیر کې زخمیان شول، چا هم د دې بریدونو ذمهواري نه ده منلې. د جولای په درېمه د محمد مرسي د لړ کېدو او د اخوان المسلمین په مشرۍ کې داغه د پلویانو د احتجاجونو وروسته اسلامي سخت دریزه پولیس او پوست په نښه کوي. په داسې حال کې چې د عراق په انبار صوبه کې په زرګونو خلکو خپل کورونه پرېښودل، په مرکزي ښار رمادي کې یو ځل بیا جګړې زور اخیستې. په سیمه کې د آزادې اروپا ریډیو خبریال وایي د رمادي په جنوب کې د جمعې پر ورځ له دوو ورځو خاموشۍ وروسته چاودنې او بمباري شوې، بلخوا امنیتي ځواکونه فلوجا ښار په ولکه کې اخیستې او شیبه په شیبه د نښتو خبرونه دي. په دغه سیمه کې څلور عام وګړي وژل شوي دي. په عین حال کې د دواړو ښارونو نه په زرګونه خلک اوسي. اور استه خبردار چې د اوکراین په مرکز کیف کې تیر شپه د حکومت ضد مظاهره کوونکو پولیسو ترمنځ نښتې شوې. قهرجنو مظاهره کوونکو په پولیسو کاڼي او اور بلونکي بمونه وشتلې. د بغاوت ضد پولیسو په ځواب کې اوخکي بیونکي ګیس شیندلې. داسې رپورټونه هم خپاره شوي چې د پولیسو او مظاهره کوونکو په مینس کې ځینې کسان جوبل شوي دي. پرون د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ ژمنه وکړه چې په حکومت کې به بدلون راولي. یانوکوویچ هم راسوئل چې دی بعد نه پر وسته پارلیمان په ځانګړې غونډه کې د حکومت ضد مظاهرو په سخت قانون کې بدلون راولي، خو د اپوزیشن مشر وایي چې د لارو کوڅو د مظاهرو ته پای ته د رسولو لپاره ضروري ده چې یانوکوویچ د ولسمشرۍ نه استعفا ورکړي. د خبرونو پای
اوردونکو دا وانی سجمل چې تاسو ته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کول په دې غړي کې باورې. که څه هم چارواکي وایي چې د بلوچستان په مستون کې د لشکر جنگوي د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي، خو یو کارپوه وایي دا تش په نوم عملیات دي او له دې سره د وسلوالو حوصلې نورې هم لوړېږي.
لیکن جو لوگ کر رہے ہیں ان کے خلاف عام طور پہ کاروائی برائے نام ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے حوصلے جو یہ کرتے ہیں کلنگ، ان کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں.
په پیښور کې یو کارپوه وایي په پاکستان کې د ترګري د مخنیوي یوازنی حل پوځي عملیات دي.
دا په یو پیژې سره راځي چې خلک ته تنګ دي، هغوی سره دا غواړي چې سیاسي قیادت چې تنګ دي دې ذمهواري واخلي او بیا فوج ته ووایي چې تاسو دا اپریشن وکړئ.
په پیښور کې یو کارپوه وایي د پاکستان په ښارونو کې هم وسلوالو مرکزونه جوړ کړي دي. هغه څنګه نوموړی وایي؟
د جنگ اقتصاد په مخ کې لاړو، دې سره خارجه پالیسیا کې څه بدلون را نغی او دې سره سره دی ترهګرۍ چې کوم مفکوره دغې په ضد مفکوره رونړلې شوه.
او د نن ورځې د باختر ستوري په ادبي خپرونه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ولسي کیسې یا نکلونو په اړه رپورټ هم لرو.
ولسی کیسې شته دی سپین سرو ښځو سره، سپینګیرو نارینهو سره، نو چېرته به یې اور بل کړی و، چېرته به په یوه لوګو او دوړو او ګردونو وهلې کوټه کې به خلک ناست و، نو هلته به یې دا کیسې کولې.
له مشال ډیو سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی رپورټ. اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې په بلوچستان کې د ملیشیا ځواکونو سرتیری ادا کوي. په مستون کې د جمعې په ورځ د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي او شاوخوا 19 مشکوکه وسلوال یې نیولې دي. د ویلو وړ ده چې د سېشنبې په شپه د مستون په درنګل سیمه کې په ځنوجون کې برید کې شاوخوا 20 شیعه زیارت کوونکي وژل شوي وو، چې تر هغې وروسته یې کورنۍ د 30 ساعتونو لپاره له مړو سره احتجاج وکړ. تفصیل زمن خبریال په دې رپورت کې درکوي.
د بلوچستان د ملیشیا ځواکونو سرتیری ادعا کوي د مستونګ په بیلابیلو سیمو کې یا د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي او شاوخوا 19 شکمن ترهګرې نیولې چې ورڅخه یې پلټنې پیل کړې دي. په کوټه کې د ملیشیا ځواکونو کرنل محمد اعظم د جمعې په شپه په خبري غونډه کې دا شکمن ترهګر په داسې حال کې د رسنیو مخې ته پیش کړل چې د ټولو مخونه پټ وو او د خبريالانو له پښتنو څخه یې وار له مخه معذرت وکړ. کرنل اعظم وایي د عملیات یې د صوبایي حکومت په امر پیل کړي چې له دوی سره د پولیسو سرتیرو سرتیرو هم په دې عملیاتو کې ګډون درلود.
اپریشن میں فرنٹیئر کور اور پولیس کے 350 جوانوں سمیت
په دې عملیاتو کې د ملیشا ځواکونو او پولیسو د 350 سرتیرو په شمول څلورو هلیکوپټرو او بختربند موټرو برخه واخیسته، او د ملیشا ځواکونو مشر په مستقیم ډول د هلیکوپټر له لارې د دې عملیاتو څار کاوه. دا عملیات چې د مستونګ په درنګړ، کانک، بابری، کنداوا، عمر آباد، نوزان، بشام، کوشک، دولائی او کلی نهال کې په ډېره کامیابۍ سره ترسره شو، تر نوی زیات شکمن کسان ونیول چې پکې مو درې اویا تر لومړنیو پلټنو وروسته بیرته خوشې کړل، او 19 شکمن شرخوشې مو د نورو پلټنو لپاره دلته کوټې ته راوړل. د ملیشا ځواکونو سرتیرو ادعا وکړه چې د مستونګ په یادو ټولو سیمو کې د وسلوالو پټنځایونه دي چې له مودې راهیسې په همدې سیمو کې پرشیا زیارت کوونکو او نورو ولسی وګړیو بریدونه ترسره کوي. تر دې وړاندې د جمعې په غرمه د بلوچستان د صوبایي حکومت یو لوړپوړي چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال رادیو ته دا خبر ورکړ چې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر چودري نثار علي خان په مشرۍ کې په یو غونډه کې په بلوچستان کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پریکړه وسوه، او ډېر ژر به په ټولو هغو سیمو کې عملیات پیل کړي چې د ده په خبره په کې د وسلوالو پټنځایونه دي. د ویلو وړ ده چې د روانې میاشتې په 27 نېټه د مستونګ په درنګړ سیمه کې پر هغو شیعه زیارت کوونکو ځانمرګي برید شوی و چې له ایران څخه کوټې ته پر لاره و. تر دې برید وروسته د اهل تشیع تر دوه ورځني احتجاج وروسته د دوی په غوښتنه صوبایي حکومت د دې عملیاتو پریکړه کړې چې امنیتي سرچینې وایي تر هغه به دوام ولري تر کومه چې په ټولو صوبه او په کوټه کې پخوانی امن یو واری بیا بحال شوی نه وي.
تاسو وردل چې د بلوچستان حکومت د جمعې په ورځ د تشدد په فرقیزه پیښو کې د ککړ کسانو پر ضد عملیات پیل کړي او یو شمیر یې نیولی دي. دا چې په پاکستان او په خاصه توګه په بلوچستان کې د فرقیزه تشدد زیاتېدو لاملونه څه دي، او حکومت د دې د مخنیوي لپاره څه ډول ګامونه پورته کړي دي؟ په دې اړه احمد شاه زمي دا راپور لري.
د بلوچستان په مستونګ سیمه او نور برخو کې د ترهګرۍ په پیښو کې د ککړو کسانو په ضد عملیات د جمعې په ورځ تر هغه وروسته پیل شول کله چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان او د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ شیعه احتجاج کوونکو ته د هغو کسانو په ضد عملیاتو کولو باور ورکړي چې په مستونګ کې د 8 شیعهګانو په وژلو کې لاس لري. د بلوچستان د کورنۍ چارو سیکرټري اسد ګیلانی وایي حکومت د فرقه ایز تشدد په ختمولو کې جدي دی او په دې لړ کې یو شمېر ګامونه پورته کړي دي.
گورنمنٹ نے فل فلیج آپریشن کیا ہے مستونگ میں، تقریباً 400 مشتبہ لوگوں کو گرفتار کیا ہے، جس میں سے
حکومت پر مستونگ کے پر بش پڑتو گا عملیات کھڑی دی اور سبان دے سلور سوا مشکوک کسان یہ نیولی دی چی بہاگوی کے دیالس دیر لوی مجرمان دی تدی سربیرا مگ نو یوازی یوش میر مجرم اڈالی نیولی دی بلکہ دہاگو ناورینو پیخو مخنیوی مهم کړی دی چې ډیر تاوان یې رسولې شو. په فرقایي ځنخطو کې د ککړو کسانو په ضد د عملیاتو لپاره زموږ سرحدي ځواکونه، لیویز او پولیس لری پرتو غرنیو سیمو ته تللی دي او ککړ کسان یې نیولی دي. تر هغه وخته چې موږ یو یو ترګر او یو یو یاغي لمنځ نه وړې، موږ به خپل عملیات جاری ساتو او دا روان عملیات دي.
خود سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان د حکومت لخوا دا ډول ګامونه موقتی بولی او وایي چې تر اوسه د وسوالو په ضد جدي ګام نه دی پورته شوی. پوهان حسن عسکری رضوی ورته نظر لري.
جب بھی کوئی بڑا واقعہ بلوچستان میں ہوتا ہے تو حکومت باتیں تو بڑی کرتی ہے، وعدے بھی کرتی ہے.
بلوچستان کی چکل ہم یو لوی پی خرامن ستشین حکومت لوی لوی خبری او جمنی کوی خمون دی دلی چه سو وقت رستو بیا هغه ډول پیخی تکرار شي. لدی خو هم دا نتیجه خستل کی چې حکومت ځانګړی پام لرنه نه ورته کوي، یوازې د یو څه وخت لپاره امنیتي پوستې او رکاوټونه او تلاشي زیاتې کی، خو بیا هغه هم په کمیدو شي. خو د ککړو کسانو پر ضد تش په نامه عملیات کیږي چې لکبلې د هغوی حوصله نور زیاتې شي. نو زما په فکر د پاکستان پر ریاست دومره زیات فشار دی چې ډېر داسې کارونه چې کولی شي نه یې کوي.
په پاکستان او په ځنګړې توګه په بلوچستان کې د مستونګ تازه پیښه لومړی هغه نه ده چې رامنځته کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم په یو شمېر بردونو کې شیعه او سنی مسلکه مسلمانان وچل شوي دي. دا چې په دا وروستیو کې د دا ډول پیښو د زیاتېدو لامل څه دی، د سیاسي او ټولنیز چارو کارپوه رضا رومي وایي چې دا پیښې هیڅ وخت نه دي درېدلې، خو د موقع په مناسبت سره توندوالی پکې راسي.
ہماری یہ جو دہشت گرد گروپ ہے جو فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، اور اس کے نام پر تشدد کرتے ہیں
زموج دغه ترهګری ډلې چې فرقه بندی زیاتوي او بیا د هغه پر نامه تشدد کوي هیڅ مخنیوي نه کیږي او نه هم پر هغه قانون پلي کول کیږي پدې کې اکثره کسان کچيري ونی ول همسي نو بیرته خوشی کړل سي بلکې دا ویل به غلط نه وي چې پریاست کې دننه ځینې کسان د هغوی ملاتړ کوي نو کدا سي حالت وي بیا خو تا ته خلاص میدان پلاس درسي چیرې چې ته فرقه بندی هم زیاتولای سي تشدد هم کولای سي او ستاهیڅ پښتنه نه کیږي
په پاکستان او سیمه کې ځینې کارپوهان د شیعه او سنی مسلک ډلو ترمنځ د تاوتریخوالي پر رامنځته کولو کې ځینو بهرنیو کړیو ته ګوته نیسي رازارومی زیاتوي چې د پاکستان د جوړېدو ان تر هغه لمخ کې د یادو ډلو ترمنځ اختلافات موجود ول خو د 1980 کال راهیسې زور اخیستی دی
یي جو تشدد کا عنصر جو آیا ہے وہ زیادہ آیا ہے 1980 کی دہائی میں
دا فرقه ایست تشدد لړۍ له 1980 لسیزه څخه زیاته شوې ده په ایران کې د انقلاب تر راتک روسه سنی سغدری زه وادونه لکه سعودي او نور ورختا شو چې ایران په ټولي اسلامي نړۍ ته خپل اغیز یا واک وغځوي نو د دې د مخنیوي لپاره دوی د هغو ډلو ملاتړ پیل کړي چې مقصد یې د شیا مسلک کمزوري کول وو
کڅم شیا او سنی سغدری زړلې د یو بل پزت کله ناکله بریدونه تر سره کوي خو زیاتره اسلامي علما په دې اند چې باید د مسلمانانو فرمان سره او تشدد لمیان ز یوړل سي ځکه دا کارونه د ټولو لخوانه بلکې یوازې د مخصوصه اهداف لرونکو ډلو لخوا تر سره کیږي
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسپجی
د نړۍ رنگونه
په یوونی مبجا
شال او شاملا
پپاو کم دو بجی
د مشال پنوم
پا اتمی نتا دا پاسا دو بجی
روختیا او درملنا
پا دونی می بجی
سروے
پا درینی می بجی
جمہوریت
پپاو کم سلور بجی
نوی خیالونا نوی سازونا
پا سلور نی می بجی
اوزن خدا د مشال ریو د نن ورځې 19 پروګرامونه لري زه په خبر ته په خبر پښتونخوا کې د پولیو ضد کمپاین لپاره ګمارل شو د پرمبري اسکولو شاوخوا زرو استادانو د پولیو ضد کمپاین چلولو څخه انکار کړی دی دوی وایي دوی کولای شي چې په خپلو سکولونو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي خو له دې بهره یعنی له سکول بهره د پولیو ضد کمپاین چلولو ته چمتو نه دي بلخوا د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي وایي چې وفاقي حکومت د پولیو ټیمونو د حفاظت لپاره ځانګړی ځواک جوړ کړي په دې اړه مو لږ شی باوړاندې د خپل خبریال سره خبرې شوې راځي چې په ګډه ورته وکړو
پرون بیا په پیښور کې چې کوم د استادانو تنظیم دی د خیبر پښتونخوا د پرایمري استادانو تنظیم دی په ټول صبح کې د هغوی په وینا د زور نه سیوا کسان استادانو ډیوټي لګولې شوې ده په پولیو کمپاین باندې دا هغه دا وینا و چې دوی به هم د دغه کمپاین کې برخه نه اخلي ځکه چې دوی په وینا کوي خو امنیت په پولیسو باندې بنخ کیږي نو بل خو د پولیسو ساس کې ورکون کوم پنخ کیږي نو تر څو چې د دوی په وینا صحیح سکیورټی دوی ته نه باور شي یا باید چې په هر سکول کې داسې مرکزونه جوړ کړي چې هلته د پولیسو ساس کې ورکوین استادان به د کمپاین کې برخه اخلي ګنې د خراب امنیت نه وځي به په ټولو صبح کې دوی د پولیسو کمپاین کې برخه اخیستو انکار کړی بالکل په دې اخلي چې پرونه د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر سره زموږ تماس ونیو تماسونه ولې دا هغه نه و چې که څه هم مين موږ پولیو کمپاین جاری ساتو که څه هم وسلوال په دې باندې بردونه کوي او دوی دا وینا و چې دوی د مرکز ته ویلي دي چې دوی له 1000 روپۍ ورکي چې دوی د پولیو کمپاین د تحفظ لپاره یو خصوصي سکیورټي ټیم جوړ کړي چې هغه خاص صرف او صرف د پولیو کمپاین ساتونکي وي او دوی چې مرکز دوی ته په دې اړه جواب نه دی ورکړل نو دوی په وینا چې دوی به یو خاص منصوبه لري او دوی پر یو خاص پور جوړوي خو چې مرکز دوی سره مرسته کوي
تاسور دل چې په خبر پښتونخوا کې د پولیو ضد کمپاین لپاره ګمارل شو شوخوا زر د پرایمری سکول استادانو د پولیو ضد کمپاین چلولو څخه انکار کړي د روسل هغه چې د خبر پښتونخوا په چاسده ضلع کې 13 ورځې د پولیو ضد ډلو په یوه ساتونکو پولیس باندې د بریدو وروسته په یاد ټوله ضلع کې د پولیو ضد څاڅکو ورکوونکو ل خپل کار څخه بایکاټ وکړو بلخوا په چاسده ضلع کې د پولیو د مخنیوي ادارې مشر ویلي دي چې حالات هر څنګه وي دوی به د پولیو ضد خپل کمپاین جاری ساتي نور تفصیل په دې رپورت کې وو
په چارسده ضلع کې د خراب امنیت او په پولیو ټیمونو باندې د بریدونو د ویرې په کمپین کې برخه اخیستونکو وینا ده چې دوی به تر هغې په پولیو په ضد کمپین کې برخه نه اخلي تر څو چې دوی ته پوره پوره سیکیورټي یا امنیت نه وي ورکړی شوی. د دوی په وینا یخوا که دوی ته چاودنې کېږي نو بلخوا څو سو وارې د کمپین دوران په دوی باندې ډزې هم شوي دي. په چارسده ضلع کې پولیو ساس کې ورکوونکي د صحت محکمې یو غړې شکیلا مشال لیډو ته وایي خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې یا ای پی آئی د چارسده ضلع افسر ډاکټر فرهاد نو پختل نه هغوی مشال لیډو ته ویل که هر سوي خو د پولیو په ضد به دوی خپل کمپین نه پرېږدي.
هر هغه ټیم چې کوم فیلډ ته وځي مونږ ته دا ویلي دي چې تاسو سره کله د دوست پیانو نه کم وي تاسو به بار نه وځي. بعضې ځای کې مونږ دوه ورکړو، بعضې ځای کې مونږ درې ورکړي دي، څلورو پورې مونږ ورکړي چې کوم ځای کې رس زیات وي. خو هغې ته بیا مطلب دا دی چې ریټ خوشتي نو هغې د دغې وجې نه یاریږي. خو مطلب دا دی چې مونږ خپل کار پرېښودی خو نه شو کنه.
همدا چارسده ضلع انتظامی مشر یا اسسټنټ کمشنر سیف الاسلام مشال لیډو ته وویل چې د دوی هڅه ده چې دغه ټیمونو ته پوره پوره امنیت ورکړي.
بالکل دا چې کوم اقدامات موږ کړی یو خدای کی موږ پبلیسایز نه کوو خبره، ځکه چې دې کې دا یو سنسټیټیو کار دی، دې کې سکیورټی ارینجمنټ سی چې کوم سره ټیمان سی او سره سکیورټی موږ اول ورکو او بیا موږ په خپل ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن چې سمره یې سیز دی اسسټنټ کمشنر سی ایون ټی ڈیپٹی کمشنر په خپل چې کوم نو فیلډ وزټس کوي او بالکل موږ فل فلیج سکیورټی ارینجمنټ سم کوو او سره په خپل په ودریګو چې سمره موومېنټ سی هغه باندې نظر هم ساتي. خو دې کې صدا چې دا غنښته جی نفي پیلو چې
یادونه وړ ده چې تیره چهارشنبه د چارسده په سډیرو سیمه کې د پولیو کمپاین لپاره روان د پولیسو په ګاډي باندې بمې چودنه شوې وه چې پکې شپږ پولیس اهلکار او یو ماشوم وژل شوی او یوولس نور ژوبل شوي وو.
پښتو وایې مشال ریډیو وار
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په پاکستان کې د ترګرۍ پیښې زیاتې شوې دي، که څه هم موجوده حکومت وایي له وسلوالو ډلو سره د سولې خبرو لپاره هلې ځلې کوي، خو وسلوالو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی. وایي چې حکومت د سولې په خبرو کې جدي نه دی. بلخوا کارپوهان د سولې د خبرو ناکامۍ تور په وسلوالو او حکومت دواړو اچوي او وایي چې د ترګرۍ د مخنیوي یوازنۍ لاره پوځي عملیات دي، خو بیا ځینې د مذاکراتو د لارې د مسلې حل ګوري. نور تفصیل زموږ د همکار ګلیاس په دې رپورت کې ورو.
په خیبر پختونخوا، قبایلي سیمو او په بلوچستان کې په دې وروستو کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی. د دغه پیښو زیاتره ذمهواري مختلفې وسلوالې ډلې پر غاړه اخلي. د تشدد پیښې په داسې حال کې رامنځته کیږي چې وفاقي حکومت له وسلوالو ډلو سره د امن مذاکراتو خبرې کوي، خو په دې موجوده حالاتو کې زړه نازړه دي. د زیارت په ورځ وزیر اعظم میا محمد نواز شریف او د فوج مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ ملاقات د هغې وروستو شوې چې د بنو په فوجي چاوڼۍ برید کې یو شمېر فوجي سرتېري وژل شول. په دغه ملاقات کې په مختلفو لارو چارو غور شوې. په اسلام آباد کې پخوانی سفارتکار او شنون کې ایاز وزیر وای که څه هم د مسلو د حل لپاره حکومت سره ډېرې لارې وي، خو موجوده حکومت د تشدد د مخنیوي لپاره سمه لاره نه دراوستلې.
نو ټیک ته منم چې څوک د حکومت د ملک خلاف ټوپک واخلي هغه پرېښودل هم نه دي په کار، خو ورسره ورسره دا هم په کار ده چې وګوري چې هغه خلک ولې د حکومت خلاف راپورته شوي دي. دا څه وجه وه چې څوک پورې وجه معلومه نه شي، وجه اډرس نه شي، دا مسلې حل هم په کار دی، په صحیح لار تلل هم په کار.
خو په پېښور کې پخوانی فوزي بریګیډیر محمود شاه د امن مذاکراتو لاره سمه نه بولي او وایي چې دا مسلې یوازنی حل فوزي عملیات دي، خو حکومت د مصلحتونو ښکار شوي او د عملیاتو نه ډډه کوي ځکه د مذاکراتو لارې خپله کړې ده. د دې پوښتنې په جواب کې چې د فوزي عملیاتو په صورت کې به فوج او حکومت یو ځای وي، نوموړی وایي
دا په یو پی ذکر راځي کې چې خلک ته تنګ دي، فوج خو ریلیکشن نه دی، هغې سره دا وایي چې سیاسي قیادت چې کوم دی د ذمهواري واخلي او بیا فوج ته ووایي چې تاسو دا اپریشن وکړئ. دا د حکومت دعوا دی چې کوم حکومت وي، سیاسي قیادت وي، دا داغی حق دے کے دا کول دی نو فوج چاہو جی تاسو اوکے مدل تکی دی کلا آل پارٹی کانفرنس را غواڑی کلا سکے تو دا مسئلے جڑے دنے جی
بریگیڈیئر محمود شاہ زیادہ تکڑا چی فوجی عملیات با ضرور کی گی او کو حکومت یہ زنڈوی نو وقت بے لا سوزی پا اسلام آباد کی دا سیاسی چارو کارپو ایمل خٹک ہم دی دری سر اتفاق کی او وائی
ما پا خیال بانے پی چلی شیوی دی دوڑو خواوے پا دی پوی دی کہ خبرہ دا جنگ طرف تروانا او دوڑو خواوے لگیا دی جنگ تیاریاں نے کی او دا تیزوالی تی دی نو دا ہم دا دیخ کارن دویا دا چی فریقین چی دی نو یو بل طرح ناس پا گلے بان تر تو پوری چی دا امن مذاکراتو خبرہ کی گی نو نو پا کی حکومت مخلص ہو نو پا کی دا بل فریق مخلص ہو نو پا دی وجہ بانے اگر اسی او ڈراما او زمان پا خیال بانے چی دی نو فریقوں نو گفتن چی دا پایتا دا لگا دا پارا وقت ملاوشی دا جنگی تیاریانو دا پارا نو ما تا خو بل تا اپشن نخ کاری
کارپو ایمل خٹک زیادہ کرا چی موجودہ از مکینی حقائقو تا پا کتو سر دا سخ کاری چی دا جنگ لارا پاتی دا او دا دی ترسن مختلف سیاسی گندونا با هم پا مشروطا او غیر مشروطا توگا دا فوزی عملیاتو حمایت کوی او دا دی لپارا با ماحول جوڑی گی
کچه هم تاسو دا کارپوخانو لخلی واردل چی پاکستان با شمالی وزرستان که پوزی عملیات کول غواړي خو په امریکا کې کارپو ډاکټر محمد تقی بنگشوای ښکاری نه چې پاکستان با د ترکی طالبان پاکستان د وسلوالو پرته د حقانی نتورک په ګډون د نورو طالبانو پر ضد عملیات وکړي آیا دا چنیز یا هدفی عملیات بعد څه ګټه راوړي او کنه په دې اړه مول نوموړي سره خبرې کړي نو ډاکټر محمد تقی وایي
زمان نظر داری چه کبی وزرستان شمالی وزرستان چه کمده او یو مشکل اپریشن دوی پاکستان پاول در پاروم سرجیکل عملیات چه اغیی ستاوی زمان خیال ده اغیی کاسمیتک دی اغیی او علامتی توگه بانده او عملیات دوی پاکستان پاول دن نظر داری که طالبانو خلاف و یو برهمیشتا دا اغیی برخلاف اغیی کاروی کول واری پاکستانی فوج پر دیر نہ دیکھ واضح چھے نور خلق چھے کبھی وزرستان انی ولی دے دا حکانیانو جنگی آلی دی نور دا طالبان دی سنگ چھے تاسو ہوئے چھے نور خلق دی پر دیکھ پا حوالا باندے دا غیر نظریہ صدا آیا پاکستان حکانیانو سر ام جنگ کول غواری آیا پاکستان دا مولا عمر دا طالبانو سر ام جنگ کول غواری زمان پر شال غیر پا دے باندے کلیر ندی او من تخب پتا دا چھے کبھی وزرستان کی دا دری گندونا یوزے دیر دی یو بل سر لاجسٹکس شیئر کئی او بل سر آپریشنل تعلق کے ساتھ لے رہے دا با پاکستان آرمی تو پکاری چیزا دا خبر دے سیاسی حکومت سر کلیر کی اولی چی دا زما خیال دے چیز آلتا یو دس یو فوکس آپریشن مشکل دا چی کامیاب شی اگر سخت سیما دا او نور مسئلے ورطا دیر کمپلیکس آلتا با ورطی خیگی
ډاکټر تقی بنگش صاحب زما پوښتنه دا ده لکه څنګه چې تاسو ویلې ښکارینه چې پاکستان با په شمالي وزرستان کې د تاریخي طالبانی پاکستان د وسلوالو پرته د حقانی نتورک په ګډون د نورو طالبانو پر ضد عملیات وکړي نو پوښتنه دا ده چې دا چنیز یا هدفی عملیات به څه ګټه راوړي او کنه
وخت کې دا یو ناکامه ناکاره او خطرناکه پالیسی ده تر سوچ دغه پالیسی کې بدلون نه دی راوستي نو هر څه کوي زما خیال دی خبره بالکل اتوماتیک کاسمیټک وي څنګه چې مهاراجو کوچ کبھی وزیرستان کې مختلف قسمه جهادیان پروت دي دغه څه په مستون کې هم دغه دی بلوچ مسلح دفاعي تنظیم والا دی نور داسې وهابیان دیوبندیان ګروپونه دي چې کوم پاکستانی ریاست ودرولی دي بلوچ نشنلستان او پاکستان په مقابلے دا پارا یا غی نیوٹرلائز کولو دا پارا اما اکا خلق دی چی لشکر جنگ بھی چلائی اکا خلق دی چی ورسر ٹریننگ کئی وصلہ والا ورکئی نو دا خو کدی نشی چی یو طرف تا سٹیٹ اگر تا مرستا ورکئی چی بلوچو سرو جنگی کیو بل رختا غی دی مانی کی نو زکر نن تاسو کتا چی اگر لارے ورطا بند کتا تم دا خلق زیارتونو تطلل اسے انانسمنٹو کو چی اگر بلوچستان دی غلارے بند کورتا نو دې خدای دې دا کاسمیټک خبرې کوي لګیا دي خو خبر چې کوم ده هغه خو په ځای پرې خو دا بیا په پنجاب کې کوم د سګوندونو پروت دي دا غي په حوالہ باندې خو بالکل اړو خبره کیږي نه لشکري جنگ خو مثال په توګه راغلي یو امارسوس ګروپ دی خو دا غي پولیټیکل وینګ خو معلوم دی پولیټیکل خلک چې کوم غي سیاسي مخه ده هغه خو ټول ته پته ده چې اهل سنت والجماعت په نوم ځان کوي خو هغه سپاه صحابه ده په پنجاب کې ګرځي را ګرځي بالکل کولاو تقریبونه کې یو هر قسم شر او نفرت جوړي نو په هغه په حوالہ باندې خو پالیسی رښتیا دي نه
دا په امریکا کې کارپو ډاکټر محمد تکی تاسو د دې خبرې واوریدلې.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15240 او په 15340 صافي اوریدل شي.
او تاسو د دې ترڅنګ د مشال رادیو خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شي. اوردونکو لږ شپه کې 2:30 بجې کېدونکې دي او انیسه اجمل هم سټوډیو ته راغلي. نو ورزو هغوی ته چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کی.
په بلوچستان کې د ملیشیا ځواکونو سرتیری دا کوي چې په مستون کې د جمعې پر ورځ د لشکري جنگوي وسله والی ډلې پر ضد عملیات پیل کړي. په کوټه کې د ملیشیا ځواکونو یو مشر کرنل محمد اعظم د جمعې پر ورځ خبریالانو ته ویلي چې په دغو عملیاتو کې 90 کسان نیولې وو چې په کې 3 او 1 کسان د لومړیو پلټنو وروسته خوشې کړي او پاتې 19 کسان یې کوټه ته لیږلي دي. د خیبر پختونخوا په پیښور او چارسدې کې د پولیو ضد کارکونکو ماشومانو ته د ساسک ورکولو نه انکار کړي. په پیښور کې د پرایمری سکولونو استادانو تنظیم او په چارسدې کې د پولیو ځینو کارکونکو پرون مشال لیډیو ته ویلي چې د پولیو په ټیمونو د وسلوالو د بریدونو له وجې دوی د پولیو په کمپاین کې برخه نشي اغستي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو چارو لپاره سلاکار سرتاج عزیز او د امریکا د بهرنو چارو وزیر جان کیری با د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي مذاکراتو په لړ کې ملاقات کوي. د امریکا د بهرنو چارو وزارت لخوا مشال ریډیو ته پرون په ترلاسه شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د غدواړو مشران به د جنوري په 28 نیټه په واشنگټن کې ویني. د امریکا دفاع وزیر پاکستان ته د اتحادی سپورت فند تر لاندې د 1500 کروڑ او 600 لاکھ ډالرو د بقایا جاتو د ورکولو په اجازت نامې لاسلیک کړي. بلخوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص پلټون کې جانسف کو د دې هیواد د بهرنو چارو وزارت څخه غوښتي چې افغانستان ته د مرستو او د پروژو په لړ کې باید جدي څارنه کار واغستل شي. د مصر په مرکز قاهره کې د جمعې پر ورځ یو سینما ته نږدې په چاودنه کې یو کس وژل شو دی. دا په دغه ورځ څلورم بمی چاودنه وه او په داسې حال کې چې د عراق په انبار صوبه کې په زرګونو خلکو خپل کورونه پرېښودي. په مرکزي ښار رمادي کې یو ځل بیا جګړې سور اغستې. په سیمه کې د آزادې اروپا ریډیو خبریال وایي د رمادي په جنوب کې د جمعې پر ورځ له دوه ورځو خاموشۍ وروسته چاودنې او بمباري شوې.
دا وانی سجمل چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کول او وزو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورسپانو په خپل اداریو کې څرګندې دي ریپورت وکړه.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې پاکستان کې د ترخګری په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی او د نامنی د صورتحال په تناظر کې وزیر اعظم د اعلی سیاسي او پوځي مشروالۍ سره د سلاروستو شمالي وزیرستان کې د اپریشن فیصله کړې ده او دې لړکی پوسټ د تیاری ویلې دي. اداریه وړاندې لیکي چې دې لړکی د تیر زیارت په ورځ اسلام آباد وزیر اعظم هاوس کې یو غونډه وشوه چې پکې سیاسي مشروالۍ او د پوځ مشرانو ګډون وکړو او په دې موخه د امنیت په ځای کولو لپاره فیصله وکړې شو چې د غیر معمولی صورتحال لپاره د غیر معمولی اقدامات وکړي شي. د ادارې په وینا چې حکومت دا هم فیصله کړې ده چې څوک د حکومت عملداري مني نو د هغې سره به مذاکرات کولای شي. نو اوس هم وخت دی چې وسلوال وسله وغورځوي او د حکومت سره د مذاکراتو په میز کېني او که دې لړکی وسلوالو لږ نرمي وښودله نو د جنگ کومه وریس چې خوره ده هغه به ختم شي او دارنګ به د ملک د تباهۍ نه بچی. ادریا اخیری کې لیکي چې حکومت له هم دې لړکي ډیر د احتیاط نه کار اغستل پکار دی او وسلوالو له هم دا ادراک پکار دی چې هغوی کله هم ریاست له ماته نشي ورکولې. نو باید چې وسله وغورځوي او بې د اسارتیان د حکومت سره مذاکرات وکړي چې دې ملک کې یو وار بیا د امن هوا راوالوزي. بل طرف ته جنگ ورسپانه خپل ادریا کې وایي چې پاکستان کې ملک تخمنه خلک په مختلفو طریقو ترهګری کوي خو دا اوس دی کې هغه خلک او کارکونکو په نهه کېږي څوک چې د کام بچي د پولیو په رنگ بیماری نه بچ کوي. اول خو به دا قسمه حمله یوازې په قبایلي سیمو کې کېده، خو اوس په نور خارونو کې هم داخلك په نهه کېږي او ورته دړکې ورکول کېږي. اولاندې ورځو کې کراچۍ کې د دریو کارکونکو وژل لا د اندېښنې خبره ده. ادارې مخکې لیکي چې ټول نړۍ کې د پولیو رنس په کمېدو دی او پاکستان کې ورځ په ورځ زیاتېږي، او د پولیو مهم سرپرست بیل ګیټس هم دا خبره کړې ده چې که پاکستان کې په کارکونکو دا قسمه حمله جاری وي نو د دې رنس ختمېدل به ګران وي. البته د ملګري ملتونو جنرل سیکرټري بان کی مون وایي ملګري ملتونه به هر حال کې پاکستان سره د دې رنس ختمېدو کې مرسته کوي. دریا اخیر کې لیکي چې بیا هم د دې د ختمولو اصل کار د پاکستان په لاس کې دی، باید چې ورکرانو ته تحفظ ورکړی شي، د دوی موازنه زیاته کړی شي او په هر جوړ د پولیو رنس مکمل ختمېدو لپاره اقدامات وکړي. که داسې نه وي نو په پاکستانیانو به د بهر ملک په سفر بندیز ولګي او د دې به په هر لحاظ سره نقصان پاکستان ته رسی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی بیست ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا جګړې ته کتنه کړې ده. بلخوا ایف پی خبری اجانس د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو او په سیمه ایز تجارت کې د مشکلاتو په اړه مقاله خپره کړې ده. د دواړو مقالو غټ کې ملیح امیرزاده دروروي.
ډیلی بیس ٹرس پانل کی پدا سے حال کی چپ افغانستان کی دا امریکہ دا جگڑے دیا لسم کال روان دے او دراتلون کو لسو کالو لپارا امریکہ پا افغانستان کی دخپل و سرتیر و دا موجودیت پاڑا لو لس مشل کرزی سر مذاکرات کوی بائت پوز او ہاغو سفارتی گامون تا پسند جی دا ڈول او قتل شی چپ افغانستان کی دا دغا حیوات دا معاملے بنیاد جوڑ کرے دے ٹرس پانل لکھی مونگ بائت دغا پختن اکڑو چپا حیوات کی دا یوی لسی سے نہ دا زیات مدے لپارا دا جگڑے نہ ستر لاس شو آیا دا ہدفونا پورا شو او مشن کامیاب شو کو تر اس پانی پا خبرا اس وقت رخلی دے چلا دغا حقیقت نستر گی پٹی نکڑل شی او پا کلاوہ او ویل شی چی پا افغانستان کی جگڑا بیلل شوی دا. ڈیلی بیسٹ لکھی کی دیشی دا اس ہم ممکن وی چی دزینی رسیدلی نقصان ازالو شی او طالبان پا مکمل ڈول بریا ترلا سے نکڑی، خوبیا پا دا سی حال کی دا خوشبینی ہی صورت نے جوڑی گی چی دا حیواد مشران دا خپلی خواہی نتیجو پا حقلا دا سی پیغام ورکوی گوا کے ہم دغا حقیقت ہوئی. رسپانا زیادوی خوبیا دا ہم یوا حیران ان کی خبر دا چی کل تیر کل دا وقت بدلون دا مراسم پر مہال دا امریکہ او ائتلافی ازواکونو گٹ کمانڈر جنرل جان ایلن پخپل خطاب کی ویل دغه یغیتوب تبہ پراتلون کی وخت کی تربیت یافتہ افغان زواکونو پخپل ماته ورکړي چې دا وخت یې امنیتی چاره په سر اخستل شروع کړی دي. داغه په خبره دا یو کامیابی ده چې افغان زواکونو د افغان ولس ساتنه کوي او حکومت ته جوګه ګرځوي چې د خپل خلکو خدمت وکړي. بلخوا ای ایف پی خبر ایجنسی لیکي د کشمیر د غریزی سیمه سره تعلق لرونکو نه سلوي ټرک ډرایوران د پاکستان او هند ترمنځ په سرحدي سیمه د خپل معمول کار کولو چې د مخادره موادو پر ضد چاپې دوی به یارو مددگار پاتې کړل. له یوې اونۍ نه د زیاتې مودې راهیسې د پاکستان له لوري ځینې کسان په هغه شخړه کې ګیر دي چې سیمه ایز تجارت ته د وده ورکولو په لاره کې د مشکلاتو نښې ورکوي. اجانس لیکي د تیرې جمعې په ورځ په سرحدي سیمه کې د هند پولیسو د یو ټرک ډرایور گرفتار کړ کله چې د بادامو په ټرک کې یو سل څوارلس کیلوګرامه هیروئین وموندل شو. پاکستانی انتظامیه په دغه کاروان کې شامل نور ټرکونه او اته څلوېښت ډرایوران تر هغه لائن آف کنټرول نه اوړېدلو ته پرېنښودل تر څو نیول شوي ډرایور دوی ته ونه سپارل شي. دا جانس په خبره د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات دا وخت ساړه دي چې نه خو په ښکاره ډول دښمني څرګندوي او نه هم بیا پکې ګرم جوشي لیدل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د مئی په میاشت کې د انتخاباتو نه تمه ده چې په نوې دلی کې به ورسره اوسنی حکومت بدل شي. د پاکستان او هند ترمنځ په سرحدي سیمه کې د تاوتریخوالي له امله له یو بل سره د دواړو ګاونډو هیوادونو تعلقات خراب شو. په دغو پیښو کې په درجنونو سرتیري ووژل شو.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو افغانستان ته د طالب وسلوالو پر وړاندې د عملیاتو په ترڅ کې د بلخ ولایت په چربولک ولسوالۍ کې شاوخوا لس کسانو ته مرجوب لوخته ده. د بلخ ولایت د امنیه کمانډانې چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې د طالب وسلوالو یو نامتو قومندان وجل او څو تنه نور جی ژوندینی ولیدی. د دې ولایت د امنیه چارواکو په خبره چې د عملیات وروسته له هغې پیل شول چې طالب وسلوالو یو ځوان په ډزو سره وجو او وروسته یې د هغه مړی ته اور ورته کړو. لسیم څخه موجیب الرحمن حبیب زی راپور لري.
د بلخ ولایت د امنیه قماندان په شولګره ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له ختمې وروسته رسنیو ته وویل چې د بلخ ولایت په شولګره ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا د دولت لاسو ته مخالف وسلوالو ته مرجوب لاړولې ده. د بلخ ولایت د امنیت قماندان جنرال عبدالرحمن رحیمی وویل چې دا عملیات هغه مهال د دولت مخالف وسلوالو په وړاندې د ولایت په شولګره ولسوالۍ کې پیل شول چې طالبانو یو ځوان کس له دولت سره د اړیکو په تور وواژه او وروسته یې د هغه مړي ته اور ورته کړ. د بلخ ولایت د امنیه قماندان همدارنګ زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې د طالبانو یو نامتو قماندان د مولا جنک په نامه نیول شوی او یو بل کس یې د مولا زبیر په نامه وژلی دی. ده وویل چې په دې عملیاتو کې د مخالفینو درې تنه وژلي او شپږ تنه نور یې ژوندي نیولي دي.
عملیاتو دوام لاره چې په نتیجه کې هغه ګروپونه چې دلته راغلي وو تقریبا درې نفره چې تاسې اجساد وینئ چې اوس دلته پراته سلاوې لاسته راغلي او شپږ نفره چې په دې شپږ نفره جملو کې ملا زبید څه وخته مې وویلې چې د ساحه د فعالیت سره پلو زاری ولسوالی و نور ولسوالی گانه کلا بس دلته به عملیات پی کول سره پل تا بات.
خغلی رحیمی وای چې په دې عملیاتو کې د دې ترڅنګ چې وسلوالو ته مرجوب لاړه ولیدا همدارنګه د عملیاتو په ترڅ کې اتمی لکلشنکوف څلور ارادي موټر سایکل او څو شاجورونه مرمۍ هم د مخالفینو څخه ترلاسه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ ولایت د پولیسو په وینا چې درې ورځې وړاندې هم د بلخ ولایت په نهرشایي ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو یو قماندان وژلی او څو تنه نور یې نیولی دي. خو بلخوا بیا زبی الله مجاهد چې ځان د طالب وسلوالو ویاند بولي رسنوی ته پاستولي پیام کې پولیسو ته هم له مرجوب دي اړولو څخه خبر ورکړی وو.
تاسې رپورټ اوریدو او اوس یو بل رپورټ هم لرو. په دې نږدې وختونو کې د پاکستان په کوټه خان او خوشا سیمو کې د افغان طالبانو یو شمیر مهم قمندانان وژل شوي دي. د دوی د وژنو پر شا د چا لاس کېدی شي په دغه فرای ټایمز یو راپور خپور کړی دی چې مهم ټکی د شاهین بنیری نورو.
امنیتی چارواکي وایي چې په پاکستان او په خاص توګه کوټه کې د طالبانو د یو شمیر مهم قمندانانو د وژنې نورستو اوس په دغه هیواد کې افغان طالبان ځان خوندي نه احساسوي. راپور کې راغلي دي چې په دې نږدې وختونو کې د طالبانو مهم قمندانان ملا سلیم، ملا نور الله هوتک، ملا عبدالملک او نصیر الدین حقانی په پاکستان کې په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. تر اوسه چا هم د دې بریدونو پړه نه ده منلې. امریکایي او افغان چارواکي تور لګوي چې پاکستان په کوټه کې افغان طالبانو ته پناه ورکړې ده خو پاکستان دا تورونه ردوي. د افغانستان د استخباراتو یو چارواکي فرایډي ټایمز ته ویلي چې وژل شوي طالب قماندانانو د افغان ولسمشر سره د سولې په اړه اړیکې ټینګې کړې وې. چارواکي زیاته کړې تر اوسه د طالبانو دولس مهم قماندانان وژل شوي دي. هغه کارپوهان چې د افغان طالبانو په حلو ځلو نظر لري وایي د دې وژنو پر شا ډېری خبرې کېدی شي. یو امکان دا دی چې له افغانستان د استخباراتي ادارو لخوا په نخښه کړی شوی وي. په کابل کې د یوې خبری رسنۍ خاما پرس سره د خبرو په وخت افغان طالبانو مشرانو ویلي هغوی باور لري چې د دې وژنو پر شا د کندهار د امنیت د مشر جنرال عبدالرازق لاس دی. ځینې کارپوهان او افغان چارواکي بیا په پاکستان تور لګي او وایي هغه طالب قماندانان چې د سولې د پروسې سره ملګري شوي وو وژل شوی دی او پاکستان دا ویر لري چې ګنې په دغه قماندانانو یې اثر کم شوی وو. د افغان طالبانو سرچینو بیا ویلي چې د طالبانو د بیلابیلو ټولګو ترمنځ د خپل منځي اختلاف له کبله په 2014 کال کې د نوري وینې تویدو ویره ده او د طالبانو د قماندانانو د وژنې پر شا یو وجه د دوی خپل منځي اختلافات هم کېدې شي.
دا مشال ریډیو ده.
اکانومیسټ مجله لیکي چې د پاکستان پخوانی پوځي واکمن جنرال ریټایرډ پرویز مشرف پر ضد غداری مقدمه په اوریدنه کې نوموړی تر اوسه پورې نه دی حاضر شوی او دا چې ښکاري چې د صحت پلمې ناکار اخلي. د اکانومیسټ مجلې د دغه مقالې نور غټه کې له ګولیا زورو.
اکانومیسټ مجلې د پاکستان خصوصي عدالت او د یو جرنل د خپل صحت په اړه بې ځایه اندیښنو تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د اسلام آباد په نېشنل لایبرری کې لتیر یوی میشتی رئیسی دری ججان، شل وکیلان او یو شمیر خبریالان را غونډیږي. د دغه خصوصی عدالت ججانو ته دا دند سپارل شوی چې د پخوانی فوزی واکمن جرنیل پرویز مشرف پر ضد د غداری د مقدمی اوریدنه وکړي، خو د دې ډرامې مرکزی کردار تر اوسه پوری غیر حاضر دی. مجلل کې پرویز مشرف ډیر په تادی سره خپل خود ساخته جلاوطنی ختم کړه او په دې هیله پاکستان ته ستون شو چې په انتخاباتو کې به برخه اخلي، خو په سمدستي توګه د پرویز مشرف پر ضد مقدمه شروع شوې او په کور کې نظر بند شو. مجله زیاتوي چې د پرویز مشرف پر ضد د غداری مقدمه اوریدنې پر موقع ډیرې داسې موقع راغلي چې مشرف عدالت ته حاضرېدونه مستثنا شو، خو د جنوري په دوه منیټه چې مشرف عدالت ته روان وو د فوزي کمانډر د خپلو ګاډو قافلې اړخ فوزي روغتون ته واړو. مجلل کې چې داسې ښکاری پرویز مشرف نه غواړي چې عدالت ته حاضر شي او جرم پرې ثابت کړی شي.
تاسو د ګلیازنه مقاله ولیدله او سموار رسیدلې د ونیزي خبرونې د باختر ستوري. د باختر ستوري په دې خبرونه کې د ولسی کیسې یا نکلونو په اړه ریپورت له یو سپینګری ګوشنشین شاعر سره مرکه او له وتلي سندرغاړي ایوب استاد سره د مرستو د کمپین په حق له ریپورت لرو. دا خبرونه هر ونیزي تاسو لپاره باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې ستاسي کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د ولسی کیسو یا نکلونو په اړه یو ریپورت ولرو، بیا بل یو سپینګیری ګوشنشین شاعر سره یو مرکه وړاندې کړو، او په اخیره کې بل یو ناروغ او بیوزله سندرغاړي ایوب استاد سره د فرهنګیانو د مرستې په اړه یو ریپورت وچلو. لومړی ریپورت ترازو پښتو ولسی کیسې چې په عامه توګه په نکلونو هم یادیږي ډیر لرغونی تاریخ لري. تر دې چې د زنو په نظر دا کیسې د پښتنو د زوکړې سره سمې رامنځته شوې دي. که څه هم په دې اړه کره معلومات نشته، خو د دغه کیسو له جوړښت او مختویاتو داسې ښکاري چې دا کیسې به ارومرو لرغونی وي. په دې کیسو کې د پښتنو د کلتور او دودونو بېلابېلې برخې تشریح شوي او د ژوندانه په اړه د لرغونو پښتني خیلونو او قامونو نظریات پکې څرګندېږي. دا کیسې په تېرې یوې پیړۍ کې یو سره ټولې شوي، لیکل شوي او منظومې شوي هم دي، خو دا شمېر ډېر لږ دی. په پښتني قومونو کې اوس هم ډېرې کیسې او نکلونه نالیکلي پاتې دي. د کیسو د ارزښت په اړه مو یو رپورټ برابر کړی چې په ګډه یې سره اورو. ولسی کیسې یا نکلونه چې د پښتني کلتور برخه جوړوي په کلو او ولسونو کې له پیړیو راهیسې تر اوسه هم رواج لري. په ولسی کیسو به نه یوازې دا چې ماشومان ویده کېدل، بلکې هغوی په اروایي لحاظ غښتلي کول هم. پخوا به په حجرو او دیرو کې هم تر نیمو شپو پورې مشرانو او مشهورو کیسمارو ځوانانو ته کیسې کولې او دغسې له یوه نسل نه بل ته سینه په سینه راغلي دي. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وپا وایي اوس چې د پښتنو ډیرو کلو ښاري کلتور خپل کړی، د ولسی کیسو او نکلونو رنگی پیکا کړی دی.
ولسی کیسې شته د سپینسرو ښځو سره، سپینګیرو نارینه سره، زیاتره په هغه سیمو کې دي چې هلته د سواد شرح کمه ده، هلته پوخ سرک نشته، نږدې مکتب نشته. په کومو ځایونو کې چې سخاري تمدن وده کړې ده هلته هم شته، خو کمې شوې دي. ولسی کیسې اکثره د ماشومانو د کرارولو دپاره به کېدي، او یا به د خاصې وزګارۍ په وخت کې که غټانو به هم کولې، نو چېرته به اور بل کړی و، چېرته به په یوه لوګو او او گردونو وهلی کوټه کې به خلک ناستو، نو هلته به دا کیسې کولې. اوس خدا ورځ پورس ختمیږي.
پروفیسر ډاکټر جاوید خلیل وایي که څه هم ماشومانو ته به دغه کیسې د هغوی د ویده کېدو په خاطر کېدلې، خو هغوی ته په کې د میړانې یو لوی درس هم پروت و.
دا کیسه به کله کله نیمګړې پاتې شو، ماشوم به بتوده شو، بیا ماسخوتن دغه کېدو نو بیا به هغه ته بالکل بیخي دا یاد چې دا کیسه دلته ختمه شوې ده، او دې ځینه به چې کوم دی نو بیا به ته چې ابه یا مور یا زمان افغانیا دا کیسه خدال ته مونږ نه پاتې شو چې دین پسته بیا سو شو نو دغه څه به داغه د ذهن یو امتحان مو داغه به پکې زده کړم و ست چې مونږ د مور دا غي گوايو دنیا دا غي گوايو چې دلته بچي سز دکې ناغز دکړه چې کم دی او هغه عقل او په هغه د نه پېچ چرین بیانې دیږي کاغه بډاوالی تلر شم
پروفیسر اباسینی سبزه وایي په ماشوم توپ کې و چې ورته کله هم مشرانو کیسې کولې نو ارمان به لرلو چې د کیسې اتل دی وی
کسی چیدی پدے کے نصیحتی پدے کے پندی پدے کے دا معشومانو دا ذہنی سطح دا غی دا عمر مطابق غی دا حوصلہ ہمت او دا جوان تے راولو بھنرون او چلون خائلے شی خوش وڑو کے عمر ماوی چی یار اس کاش چیزا یو دا سی بادشاہ وی چی آغا یو غٹ وطن چلا ولے یو دا سی تکڑ سڑے وی چی آغا یو سیز پلٹون پسی کوئی قاف تزان رسائی یو دا سی غیرتی سڑے وی چی آغا پا وطن ماندے پا قام ماندے ننگ کئی
ځوان شاعر او لیکوال طاهر ځلان ولسی کیسې د انسان د خلاقیت تر ټولو غوره لاره ګڼي
زه چې اوس خپل لیک کوم زه اوس په دې پوهیږم چې هغه دنیا او د مشرانو د خواغه ولسی کیسې کول د انسان د خلاقیت او فکر د ودې تر ټولو بهترینه لاره وه ځکه چې هلته به هغه کم په کیسو کې کم ایډیالونه کم هیروګان هغه به راتلل نو هغې به د اورېدونکي سره یوه تلوسه پیدا کړله چې کوشش به یې کوو چې ځان د هغه په شکل کې په ولسی کیسو کې به دغه ستونزې به درته وړاندې کړلې په حقیقت کې به دغه ستونزې او دغه لارې پیدا کول دا به د ژوند تجربې وي
د یادولو ده چې د تیرې یوې پیړۍ په دوران کې یو شمېر فولکلور پیژندونکو لکه ملا نعمت الله په نظم او نثر ځینې کیسې لیکلي او خپرې کړې دي غوټۍ خاورې د ننګرهار نکلونه لیکلي او خپرې کړې میر احمد گربز د گربزو نکلونه لیکلي او خپاره کړي حاجی محمد ولی د کندهار تاریخي جغرافیا او کلتور په نامو کتاب کې ځنی ولیسی کیسې راټولې کړي پلا هم پښتني ټولنه کې بشمیره کیسې او نکلونه شته پوکرا ټول کړي شي د پښتو فولکلور پر نور هم غني کې دی شي بختر ستوری گرانو مینوالو د میرسن خواټول پونو یو تن شاعر چې شپک سلویخ کلونو رئیس شاعری کوي خو په تیرو 15 کلونو کې لا ادبی غونډو لري پاتې شوی او نه هم په وسنۍ ادبی القو کې پیژنګلو شته لده سره مو یو مرکه کړي چې په ګډه یې اورو خواټول صاحب کدارته وایي چې تاسو به شاعری د کوم کال رئیس شروع کړی وي
ما شاعری محترمه د 1300 او شپږ څلوېښتم کال کې چې مزار شریف کوم پوزي په باندې مصروف ما خپل شاعری شروع کړی ده
نو په دغه شپږ څلوېښتو کلونو کې تاسو تر اوسه پورې کومه مجموعه چاپ کړې ده
نه په ډېرې بخښنې سره ما داسې ولایتونو کې خپل ژوند او وظیفه ترسره کړل چې هغلته پښتنو شاعرانو هیڅ اثر نه و ما د هېواد د وخت مطبوعاتو کې تر کابل او هرات او مزار شریف او شبرغان بغلان کندوز بدخشان پروان زیر هېواد ننګرهار ننګرهار مجله قندار قندار مجله د ننګرهار اخبار د وخت په وخت زما شعرونه هغلته نشر شوي دي
اوس په سکار باندې بوختي
اوس فعلا زه متقاعد یم او دلته دیخ فابریکه ته په دې کې مزدوري کوم
د عمره عمر کې چې تاسو شاعري کړې ده سو سو شعر باندې ویلي
زه فعلا دغه چان کړي شعرونه زما چې طبیعت تیار دي درې سو او شپږ دېرش او دېرش ټوټې شعرونه زما یعنی چاپ ته تیار
دي خواټول صاحب تاسو عشقیه شاعري هم کړې ده
بالکل بنا د شعر زما پېښ ده شاعر بیش کنه دی ولی دا چې په مرور د وخت سره به کومه لار تعقیبوي هغه د خپل شاعر نه لري
چې د سو کالو به
یاره ان شاء الله چې دسي نه پنځو سکلان به یو
تاسو خو ویل چې د شعر ابتدا تاسو لمین نه کړی ده کله داسي مجازي عشق باندې هم اوخته یعنی به مینا دې کړی ده
نو دسي خاصه مینا نه لرم مینا د هر څه سره لرم د انسان سره مینا لرم د خدای سره مینا لرم وطن سره مینا لرم هر هغه څه چې زما تر نظر خولي وي مینا ورسره لرم
کوس داسي د شعر وایي چې د مینې ذکر دې پکې کړی او یاد هغه تیرو کلونو یو شعر وایي
د شعر سلیک دې د محبت راز ستا په لیدو سره مې شونډې له خندا پریوتی چې تورې سترګې نازنینې ستا په ما پریوتی مینه مې مسته شرګو کې احساسات ژوندي شول چې په سپین مخ دې تورې زلفې نیمه خوا پریوتی هله به وویم ما خواټول سره وفا دې وکړه او چې کله څنګ کې مې خوره وره تنها پریوتی
دارته وی چې دستا عمر اوس تقریبا شپیتو ته نږدې شوی دی. سارمان لري
ارمان د انسان نه ختمیدونکی دی. زما ارمان دا دی څه قسمه چې زه د وطن د خلکو د آبادۍ دپاره ارمانونه لرم دا خلک آرام وشي، دا خلک دا ځوانان زموږ د کار دی ولس ته یوه مړۍ ډوډۍ ورسیږي، دی ولس ته کار پیدا شي. خو د دې نه به لږ چې داسې یو قدم مخکې شم، دا زما دا کتابونه چې مخکې م پراتې دي دا د ولس دپاره دي، نه دا د الله یو پیرزوونه ده چې په ما یې کړله، دا زما دې ولس ته وړاندې کوم. زما شخصي ارمان دغه دی او نور د ورس ارمانونه دي.
باختر ستوری ګرانو مینوالو، د افغانستان وتلی سندرغاړی ایوب استاد چې د سبان د نیمې پیړۍ راهیسې د پښتو کومې سندرې ویلي، نن هم د پښتو موسیقۍ د مینوالو په خوله دي. خو د تیرو څو کلونو راهیسې نوموړی د ناروغۍ او بېوزلۍ شپې او ورځې تېروي. په تېره اونۍ کې یو شمېر ننګرهار میشتو فرهنګیانو د انټرنیټي پاڼې فیسبوک له لارې له ایوب استاد سره د مرستو اعلان وکړو چې ګڼ شمېر فرهنګ پالي مرستې ته راووتل. نور حال په دغه رپورټ کې درکوو.
مشنا دبیا بان سارا دی چگر زندی بنے بغرو
دا سندر ایوب استاد سبان دی سلویخ کال پخوا د رادیو افغانستان په سټوډیو کې ریکارډ کړی و چې نن یې هم عام او خاص پښتانه په ډیره مینه او علاقمندۍ سره اوري. د پښتو ژبې دغه وتلې غزل خوان سندرغاړی د تیرو څو کلونو راهیسې په کور د ناروغۍ او بېوزلۍ شپې ورځې تېروي. خو د تېرې یوې هفتې راهیسې یو شمېر ننګرهار میشتو فرهنګیانو په انټرنیټي پاڼه فیسبوک د ایوب استاد د علاج په خاطر د مرستو غوښتنه کړې وه چې یو شمېر خواخوږي او د ایوب استاد د غږ مینوال دې ته حاضر شول چې مرستې ورسره وکړي. په لومړي ځل د وتلي انځورګر عبدالله ارباب د فیسبوک په پاڼه د ایوب استاد لپاره د مرستو غږ وشو. نوموړی وایي له ایوب استاد سره یې د مرستو د راغونډولو کمپاین په دې خاطر پیل کړی چې خپل اتلان په ژوندوني ونمانځي.
ټول خو د زیب منتظر صاحب نه مننه کوم چې دا خبره ما ته وکړو، بیا تاسو سره شریک کړو د فیسبوک د لارې ملګرو ته دا پیغام ورسو. یو بدبختي دا ده چې نه تنه ایوب استاد بلکې داسې ډېر مشران چې زموږ په ټولنه کې هغوی په ډېر بد حالت کې ژوند کوي، مختلف شعبو سره د هغوی تړاو دی چې هغوی بیا مړه شي بیا پاسېږو د هغوی لمانځنه کوو. نو بهتره دا ده، دا یو ښه شروع ده چې په دې کې موږ تاسو وکتل چې لر بر پښتنو عملي اړخ په هر صورت خو خپل آواز او خپل احترام استاد ته راورسو.
استاد سره د مرستو د دغه کمپاین غږ د ننګرهار د والی مولوی عطاولا لودین تر غوږو هم رسیدلی و. د والی او تن سلاکار عبدالله کاموال چې د فرهنګیانو د یوه پلاوي په ملتیا د ایوب استاد پوښتنې ته ورغلی و، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
په دې وروستیو کې د استاد له ناروغتیا چې د فیسبوک د لارې د مرستې کومه پوښتنه شوې وه، ما هغه د ننګرهار د محترم والی مولوی عطاولا لودین سره شریکه کړه. مولانا صاحب د استاد دیو مینوال په توګه دواره هدایت وکړه، 50,000 روپۍ د استاد سره مرسته وکړه او د ژمنه ما سره وکړه چې وخت نا وخت به استاد ما سره یادی او زه به کوښښ وکړم چې استاد یو بهرني هیواد ته او یا دلته که ممکن وي چې د ده علاج وشي.
د ختیځو سیمو د لیکوالو او ژورنالیستانو ټولنې مشر استاد لال باچا ازمون وایي په کار ده چې د دغه لوی سندرغاړي په درملنه کې ټول افغانان له خپل وس سره سمه مرسته وکړي.
دا هغه څوک چې د آسیا په نیمه وچه کې د ده د موسیقۍ او د غزل ستایل کېدله. ما د خیر محمد نه اورېدلی دي چې هغه څوک چې غزل یې ویلی شي هغه ډېر کم لرو که وي یوازې ایوب دی. د شاوري نه مې اورېدلی دي چې زموږ او ستاسې د غزل سرتا چې هغه ایوب دی. نو د دغسې لوی شخصیت د دغسې لوی سندرغاړي په تداوی او په علاج کې به ټول افغانان مرسته وکړي.
ایوب استاد خوشحاله و چې د ننګرهار میشتو فرهنګیانو په هڅو ورسره مرستې وشوي. نوموړی وایي چې مرسته شوی پیسې به د ځان په درملنه باندې ولګوي.
دا خلک زما پوښتنه وکړه خدای ورسره خو دی به زه خپل علاج وکړم. دلته به شي کابل هلته به راشي.
کله چې له ایوب استاد نه د یوې سندرې د زمزمې غوښتنه وشوه، هغه په خپل خواږه او رنځور غږ دغه سندره زمزمه کړه.
دسترګو بلا په ماژه وګورل مې خواته میراشه د در درمان شمیر بان لیونه گیگم انسان اجران.
لعیب وستا سر ده نگرهار ده والی لمرستی نه علاوه لرو بر پختنو هم لخپل و سر سمیم رستی کرده وی دمرستو در غندول و مسئولین وای چه ده تیرو سو رزو راهی سی تر پینزی زرو روپو پوری لملگرو مرستی را دوله کرده وی چه هاگه وستاد عیوب تا وسپارلی او تم سرگندوی چی پراتلون کی یوی ونه که با دپا مور نور امرستی هم را دولی او استاز ایوب تا با وسپارشی
سلا بزرا تا جریدی وڑی سلگی من وزری سلا بزرا تا جریدی وڑی سلگی من وزری آخر بلا شمل دنیا لالار مانا سارا پریدی چی گرزمی ونه پغرنو.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
دا مشال رادیو خبرونی په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه څلوېښت او په پنځلس زره درې سوه شل صافي اورېدلی شئ.